اردونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه منه پر دې هله چې روغ جوړ وستي په مشال ډیو ځنګړو خبرونو کې با په دې غړي کې تاسو واوري چې د جندول عمر خان څوک وو او دغه راز د دوی په مبارزه به هم خبر شي تر دې ورسته به پر دې هم خبر شي چې په خبر پښتونخوا کې خبريالان له کومو ستونزو سره مخ دي او حکومت د دوی د مسلو د حلولو لپاره څه کوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
اوردونکو د 19 پیړۍ په اخرې او کلونو کې د هغه وخت انګریز سرکار زد د پښتنو وسلواله مبارزه کې ډیرو خلکو برخه اخیستې وه په دغه خلکو کې د ملکند د سیمې د جندول عمر خان او سرتور فقیر هم وو د مشر ډیو خبریال خالد خان د دواړو مشرانو د ژوند او مبارزې په اړه د ملکند اوسیدونکو او پخوانی صوبایي وزیر شاراز خان او لیکوال شاباس خان سره خبرې کړې دي نو راځي چې په ګډه ورته وکړو
ګران اوریدونکو د پښتنو په خاورا یا د پښتونخوا وطن کې د انګریز یا د مغول د فیرنګ او د اورنګ خلاف ډیر جنگونه او مزاحمتي تحریکونه او دغه شان سیاسي مبارزه شوې دي چې اوس هم زمونږه د تاریخ برخه ده نن د ملکن د جنگ یا د امبلی چې کوم د انګریزانو خلاف ځای خلکو جنگ کړو او په امبیلا کې په 1913 کې جنگ شوی او بیا په ملکن کې په 1895 او 99 کې دغه پاسونونه شوی او مزاحمتي جنگونه شوی او نن په هغه باندې بحث کوو زموږ سره د ملمانه دی اول د ملکند بټخی دی اوسیدونکو شاراز خان چې د پخوانی صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی یو سیاسي ګوند سره تعلق هم لري او په خپل تاریخ باندې د ملکند په دغه جنگ باندې جوړ نظر لري هغه نه بعد پښتنه کوو زم ملما موږ سره د هم د ملکند اوسیدونکو د تانی اوسید کے شہباز محمد دے چھ کتابوں نے ہم لکھ لی دی مشہور پکے دا ملکن غزاگانی او بیا دا چرچل چھ کم پانگریزے کی کتاب لکھلیو ملکن فیلڈ فورس دا غی پا پختو کے جبارا کرے دا غی نبا ہم پختو نکو رنبے پختو نبا دا شہراز نکو چھ دا غا جنگ دا ملکن دا غا پاسون دا کلا او پیل شو او د دې پشا وجوهات یا پس منظر سو
خالد خان داسې وشو چې دا ټول علاقه کې چې کم جنگونه روانو نو دې کې خو د هندستان مجاهدینو مهمو خو یوسفزی عثمان خیل کلانی او انتر ممند پورې دا خلک په دې جنگ کې شامل وو او د دې سرخیل چې وو نو هغه نجم الدین مولانا نجم الدین هډه سیب چې وته وای تا دا سیدو بابا موریدو دے دا دے بنیادی طور دا سرخرود دا علاقے دے دا جلال آباد سر نزدے التا اسم دا دا اغا مدرسہ او دا دا اغا پوجون دا دا اغا مورچے او اغا شیان التا موجود دی دا جہاد تا وقت کیزا پخپل التا تلیو ما دا مجاہدین و مرکزو پکے اول گل یو مجاہدو او اغا کمانڈرو بیا شہید شو دا اغا پا دا غزی کی مرکزو او موږ ورته تلیو د روسیانو خلاف چې کله جنگ دا غیغه مورچه اوس هم تل کې موجود دی په غره کې سمستی والی ویو دا غلطه به دا غین مجاهدین اوسې د بیا وروسته په کې افغان مجاهدینو به د روس خلاف چې جنگ کوو هم دغه مورچه استعماله والی
په دغه جنگ کې کوم قانونو خلک او سرنګ خلک شامل وو صرف ځایي خلک او کده نور سیمو نه خلک هم دل تراغلی وو دا دغه جنگ مشری عموما چا کړی
وو دا سومره هم جنگ چې شوه دی نو مذهبي خلکو د دې قیادت کو سرتور فقیر یا میډ مولا په نوم باندې چې مشهور و نو دا بنیادی طور د بونیرو دا د ریګا د کلی د خانانو ورور عزیز و. دی په خپل هندوستان ته تللی و خو چې په کلي کې څه بدي وه نو دی بیا د هندوستان نه راغلی دی او په پتیپور کې دیره و. دا انګریزان چې په د 97 پورې چې اخیرانی کم جنگ شوی و نو هغه په چکدره کې شوی و. د دې لښکر قیادت سرتور فقیر صاحب کو او ټوپک د چکدرې نه او چاوې وړو د پنجرې نه او رسا د ملکنډ وله راغله فرنګیانه ورته ودرېد حیران. د چکدرې کوت تاله کړی و مجاهدینو سرتور فقیر په قیادت کې. خو چرچل وایي چې یو دوه میجرانو زمونږ او هغوی مقاومت وکړو دوی محاصره کړي وو خو په دې کې د مردان نه او د نوخار نه نوې فورس راورسېدو نو هغوی تقریبا 4,500 کسان وایي چې دا په ملکڼ کې شهیدان کړه او تقریبا 2,500-3,000 کسان په چکدره کې شهیدان شو او د هغې نه پس د ملکڼ په حدودو کې مجاهدینو یو قسم شکست وکړو. خو په دې دوران کې چې کله دا جنگ سړېده دا پیرنګیان د لنډاکي پورې تللي وو او د لنډاکي نه هم اخوا لاړه. خو دوی وایي چې د لنډاکي نه اخوا بیا موږ ته خلکو استقبال ته راووته. لنډاکي کې جنگ وشو د لنډاکي نه پس بیا جنگ ونه شو. خو دوی ته اطلاع وشو چې شبقدر ډېره یو دغه علاقو کې د ممندو په علاقو کې دغه راپاسېدل مجاهدین. اول ته د باجوړ مامون چې دي نو هغوی لخکر جوړو نو دوی د دې ځای نه روان شو. بونیر یې پرېښودو ملکنډ یې پرېښودو د تالاش په لاره باندې د ظلم په پل باندې پورې وته او داسې لاړل سلارزو علاقې ته. د سلارزو داسې وایي چې د سلارزو خانان د دې ملګری د ناوګۍ خانوم د دې ملګرتیا کوله. البته عام دا واړه مامون چې وته وایي نو دې خلکو ډېر سخت جنگ وکړو انګریزانو خلاف. په دغه ځای کې بیا فرنګیان کامیابی بیا موند او هغه چې کومو هغه لښکر نغې لیم شکست ورکو. نو دا اپرایزنګ بنیادی طور شروع شوی د 1895 نه دی او په 1897 کې بیا دا ختم شوی دی او سرې د 1857 نه لګېدلې.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاره اوري.
په چترال کې د مهترانو یا د دیر د نواب او د جندول د عمرا خان خپل منځي شخړه په وجه هم انګریزانو ته یو موکا ترلاسه شو چې دغه سیمه ته خپل فوج داخل کړي. تاسو په دې کې څه وایي؟
د دغه ورځې د خالد خان چې انګریزان په نوخار کې دیره دي چترال ته د ملکن په لاره تلل غواړي. د دې وجې نه چرچل دې ته چترال اکسپیډیچر وایي دې جنتا او دې روډ ته اوس هم نوشیرا چترال روډ وایي. هغه وته وایي کنه ان سی سی روډ ورته وایي نوشیرا چترال نوشیرا چکدره چترال روډ. نو دې چې په ملکن په غر باندې راختل نو دلته وته درې ځای خلکو لارې نیولې وه. یو ځای په بټخیله کې موږ وته ورتیر دوبندۍ وایو چې دا د درګې ته راشي نو د ورتیر دوبندۍ غر دی چې دا کراس شي نو بټخیله راځي او بل د کالدرې نه چې څوک راوخیږي نو دا بیا هغه راځي میخبن او توتکان دا طرف راځي. نو دلته په بټخیله کې د میر اعظم خان په نوم باندې مجاهد او زمونږ دلته د ابراهیم خیلو خانان دي د ادریس خان او شعیب خان او اکبر اعظم خان او خالق زمان خان. د دې خلکو هغه خصوصا د خالق زمان خان او د ادریس خان دلی د نیکونو ورور میر اعظم خان. نو هغه د بټخیلی د مجاهدینو مشري کوله او موږ وته پیر خوشا بابا کلیتو چارکوټلې وایو. دې طرف ته زمونږ د بټخیلی او د بټخیلی سره متعلق چې څومره باندې کونډی دي نو د دې خلکو د هغې په قیادت کې دلته مقاومت کوو چې انګریزان په دې طرف راونه خیږي. خو انګریزان د شاده طرف راغله او د دې خلکو او لکه محاصره وکړو اوس هم دا غي دا قبرونه چې دي نو هغه په پیر خوشا بابا کې دي کلی نډیر بهر دي او په ډیری جولګرام کې زموږ د بټخیل یو زنانه و چې هغه په ډیری جولګرام کې واده و او هغه د اوس چې ایم پی ای د شکیل خان نو د دوی د پلرونو د دوی د پلار او د ترونو نیا وه معصومه نانا به وته وي او د دغه وخت کې د دغه لخکر قیادت د ډیری جولګرام د لخکر قیادت معصومه نانا کو او انګریزانو سره په دغه ځای کې چې په کوم کفرس کاغی را ختل نو جنگ ته اغی ماده و اغی جنگ کو او په ملکن کې به هم د ملکن د جایداد هم دغه خلکو دی نو ملکن ته به هم د اغی لخکرو به بیا حمله کولی. بیا داسې وشو جی چې د چترال په میترانو کې د یو بل سره جنگ وکړو د چترال میترانو د اقتدار دپاره نو د اغی یو میتر راغی او په جندل کې دیره شو د عمرا خان سره او د عمرا خان لخکرې د ځان سره واغستو او د چترال د قلا محاصره وکړه. انګریزانو ته چې دا پته ولګېده نو هغه د ګلګیت د لارې نه را روان شو. دا زما د تری او زوی دی بختی روان عمرخیل نو هغه وایي چې اولفکیرو لیکلی دي چې مونږ ته بله لار نه وه معلومه نو د دې وجې نه مونږ د ګلګیت نه خپل فوجونه مارچ کړه د چترال د هغه د پاره د میترانو د امداد د پاره او د عمرا خان د وهلو د پاره. عمرا خان ته چرچل نیپولیان پتان وای او اغي عمرا خان د اغي سره خطو کتابت هم کو او د عمرا خان دا شوق و چې انګریزان د دې سره جوړ شي خو انګریزان هغه د ځان د پاره خطر ګڼو او دا هغه سره یې مذاکرات نه کول غوښته. اگر چې د سخاکوټ د پول چې دی د سخاکوټ د درګې په پول کې نو د عمرا خان په درخواست باندې فرنګیانو جوړ کړو خو انګریزانو بیا خپل سړی د دیر نواب ګڼو د دیر نواب یې بیا دې ته تیار کړو چې هغه په عمرا خان باندې حمله وکړي او عمرا خان افغانستان ته وتښتېد او د هغه زوی عبدالمتین خان یې گرفتار کړو او دیر ته راوست.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دغه جنگ نه پس انګریزانو ځایي خلکو یا مقامی خانانو او نوابانو سره سمعاهده یا پریکړه کړې وه، او که سمعاهده شوي وه نو هغه کومې پریکړه یا معاهده وي؟
جنگ چې ختم شو خالد خان نو انګریزانو بیا زموږ د ملکن د خلکو سره یو جرګه وکړه، او په هغې کې خلکو ته ماجب مقرر کړو، راداري چې په هغې کې د بټخیلي کې به درې زره روپۍ ورکولې، درې زره به په لډن کې ورکولې، درې زره به په تاڼه کې ورکولې، اته زره به د دیر نواب له ورکولې، او اٹھارہ زر به په هغه وخت کې د کابل چې وسوک حکمران اونو اغلی به ورکولې. او دا کم ان سی سی روډ چې ورته وای نو دا د نوخار نه را روان کو، او دا د اوسپنې پلونه ورته کېښو، د دوه، یو په سخاکوټ کې او یو په چکدره کې، او د چکدرې نه اخوا ته بیا پړاوونه جوړ کړه، اته پړاو یې جوړ کړه. په دې کې به د ملکن لیوی ناسته و، لیوی برتی کړه، په دې کې به د ملکن د لیوی جمعدارو، هغه ته به کوم تنخواه پولیټیکل ایجنټ ورکوله، او دې پولیټیکل ایجنټ ته به وي خان بهادر پولیټیکل ایجنټ، دیر سوات چترال باجوړ ملکن ایجنسی، بے بے ورسره لیکلی فیض گنجور بخش. نو دا د ټایټل، او دا به په کال کې یو ځل یو بڑا کانا کېده، هغې له به د دیر نواب هم راتلو، د سوات باچا سی بم راتلو، د راوګی خان او د پشت خان او دا بم راتلل، او په ملکن کې اوس هم یو جماعت دی، مهمان خانه جماعت وته وي، د هغې سره کمرې وي، په هغه کمرو کې به دا خلک دیره و، یو شپه دوه شپې به وکړه او جرګه حالو. زمونږ د ملکن د خلکو سره دا معاهده وه خالد خانه، چې دی به د ملکی په بری روډ د پاسه اور انګریز نه ساره، او خپل جنگ به هم د روډ د پاسه نه کوي، که دشمن ورتم په روډ به خامخ شي نو دی به په هغه ډز نه کوي، د روډ نه د هغه د کوزیدو انتظار به کوي، او که د روډ د پاسه چا فرض کا قتل مقاتله یا شوکا یا هغه وکړه جنگ جګړه وکړه نو هغه ته به انګریز سزا ورکوي، او که د روډ نه ښکته یې څه وکړه نو د هغې ذمهوار به جرګه او جرګه به هغه یا له جرمانه ورکوي یا بوله سزا ورکوي. او د ټلیفون تار یې هم تیر کړو، د ټلیفون د تار د لاندې هم پابندي وه، چې د دې د لاندې به هم څوک قتل مقاتله جنگ جګړه نه کوي، او دا لاین به دې کولاو ساتي.
کلک مراد دغه پس منظر بیان کو چې انګریزان خودل ته متحد هندوستان ته راغلي وو، نو د دې د جنگ کولو یا د حکومت کولو کوم لوی پالیسي وي چې دی دلته خپل کړه وي په متحد هندوستان یا برصغیر کې؟
فرنګیان هندوستان ته چې راتلل نو دې درې پالیسي چلولي دلته، یو ته به وي ډیوایډ اینډ رول، خلک به یو بل سره جنگول، او دا به توری پالیسی اغی دا کار کو، حالانکه دا د منافقت اغا حد دی، دی دی جرمنیانو خلاف دی، خود دا میسولینی او دا هتلر او دا دا خلکو پالیسی وا ڈیوائیڈ اینڈ رول، دا دا پرنس کتاب چی دیکھنا دا میسولینی دیکھا دا چا دی، پی دویم پالیسی وا فارورڈ پالیسی، بزاو ملکون نیسا لاقی قبضہ کوا او پا مخ کزا، بیا وا کنٹین پالیسی چې دا اوس اوساته د ځان سره، کم د ډیورند د کرخه چې راخکلی کنه دا مستقل لانجه جوړه کړې ده دلته، د فارورډ پالیسي نه پس پیدا غیبه کنټین پالیسي. نو ملکن چې نیو نو دا دی د فارورډ پالیسي وختو، او بیا دلته جرګې مرګېم کولې خو جنگې وکړه.
ye de mara sir مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي
اوریدن کو دا ملکن او د امبیلی د جنگ په حق لا تاسو ته معلومات ترکو په دغه برخه کې را سره شاباز محمد دی چې هغه هم د ملکن تانی سره تعلق لري د ملکن یونیورسيټي نه ایم فیل او پی ایچ ڈی کړی دا په دغه حالات کتابونه لیکلي دي چې مشهور پکې د ملکن غزاګانی او بیا د چرچل چې کوم کتاب لیکلی د ملکن فیلډ فورس هغه پښتو ژباړه کړې ده. هر کلی درته وایو شاباس صاحب که دا راته وایې چې د ملکن په جنگ یا پاسون کې سرتور فقیر چې انګریزانو به ورته لیونی ملا هم ویلو لوی کردار و که د ده پاک له مراد ته معلومات راکړل.
خدای دا سرتور فقیر تپوس تاسو کړی ده. سرتور فقیر خپل نوم سعدالله خان په ملا مستان سرتور بابا او د پیرنګیانو په کتابونو کې ته بیر هډډ او میډ ملا لیکلې په دې نومونو باندې شهرت لرو. د ریګا اوسیدونکو ریګا په بونیر کې اوسېدې. د پلار نوم حمید الله او د معزز کورنۍ سره د ملیزه یوسفزه د شخص سره نورزی ابازی ساغه سره تعلق وو. د پوړکوالی کې یو خیت لیټو خدای له سره سمر گیا سی شو به بیا اجمیر شریف ته تلو او مکمه هم د دو په حواله سره دا لیکلی دي چې د ضرور د دشمنی په وجه باندې هندوستان ته تلی وو. د وسطي ایشیا سفر یې هم کړی په مزار شریف افغانستان او ترکستان کې لس کاله تیر کړي په هغه زمانه کې. بیا چې دی نو په اتلس سوه پنځه نوي کې بیا بونیر ته واپس راغی او په اتلس سوه اوه نوي کې 1897 چې مونږ وایو دا چې دی نو په باجوړ او عثمان خېلو کې د دې دورې وکړي خلک یې جهاد ته جوړ کړل او په 1897 کې هم په دغه کال کې هغو بیا په ملکنډ باندې بیا حمله کړې وه. د پیرنګیانو سره جنګېدلی وو په هغې کې پیرنګیانو ته هم ډېر نقصان رسېدلی وو او د دې د غازیان پکې هم ډېر زیات شهیدان شوي. او د هغه مطابق دا هم یوه خبره ده چې سرتور فقیر له دغې روسیانو ټریننګ ورکړو یا افغانستان والا د افغانستان او دغه د دې خدان له اوږد تاریخ دی خو په لنډو به زه دا ووایم چې دا د 1899 دا جنگ چې دی نو دا هم د ګریټ ګیم یو عیسه وه. دا د بحیره کې سپین په پورټ باندې اصل کې جګړو د هغې په قبضې ته چلو د یو طرف نه روس راتلو هغه قبضه کول غوښتل او د بل طرف نه برطانیه په هندوستان کې د هغوی حکومت و نو دوی مخکې کیدل. برطانیې روسیان هلته کې رامنی کول او د هغې کوشش یې کو نو هلته ورته په قبقاز کې غویمه جوړه کړې وه او د اسلام په نوم باندې ګورې غویمه دا پکې یوه خبره وه. او بل طرف ته هغوی چې دی نو دلته کې دا سرتور په قیر یا نور کسان داسې دغه کړل او د امیر عبدالرحمن په ذریعه دا چې دی نو راوستل او دوی دلته کې جګړه شروع کړه. دا هم د اسلام په دغه وه چې اسلام په خطر کې دی. نو اصل کې دا د ګریټ ګیم یې سوه خو زمونږ خلک چې کوم عوام دا خو په دې دونه لانجو باندې نه پوهېدل خو د کاپیر خلاف جهاد خو د دې کار وو په دې باندې ځان قربانول غوښتل نو ځکه په دغه کې شریک شوی وو.
شاباز صاحب د ملکن یا د امبیلی د جنگ زمونږ په پښتو شعر او ادب باندې څومره اغېز کړی دی او په دې اکلا خو ډېرې ټپې او چاربیتې لیکل شوي او ویل شوي دي که په دغه اکلا مو راته معلومات راکړل مننه بای.
حاجی دا امبیلی غزا چې شو وه د پیرنګیانو د پښتنو په منځ کې د دې یوسفزو نو دا د امبیلی په مقام باندې شو وه. امبیلی د مردان نه چې بنیر طرف ته راځي نو دغه د امبیلی کنډو دی په هغې باندې راخیږي. دا په 1903 کې دغه غزا شو وه او ډېره زیاته مشهوره غزا وه. په دغې د دغې غزا کمان چې کړو د پښتنو نو هغه سیدو بابا علیه رحمتو عبدالغفور چې خپل نوم دی سیدو بابا د دې کمان کړی وو. او بیا په دې کې وسره د افغانستان نه هم مجاهدین راغلي وو. د سیدو بابا دا ټول موریدانو د باجوړ نوم راغلی وو. د ملکنډ د ټولو سیمې نه راغونډ شوي او خکافی نقصان پیرنګیانو تر سوال او داغه هغه جرنل پکیم خوښ شو بیا دا غزین لاړو دغه شان ډیر زیات تکلیفونه هغه تر سوال او پاره کې دوا وکټوریا کراسوم هغه ور کړیو دا فنکې سلو دی چې کم بنیر پیل پورس دغه کتاب لیکلی امبیل پیل پورس او بنیر پیل پورس پاره کې دا ټول خبري موجود دي اوس دغه جنگ د پښتنو سره خو نور ډیر لاري نه وي د قلم دغه د دی لک کمزورې دي خو بهر حال په هغه زمانه کې چې سونه شاعرانو نو مونږ چې څومره چاربیتې په لاس باندې راځي نو زیاتې چاربیتې د امبیلې په دغې غزا باندې لیکلی شوي دي په هغې کې د سیدو بابا او د هغه زمانې د ټولو کسانو نومونه هم موجود دي او بیا د فارسی یو کتاب پی دغه کړی کیدی شي چې چاپ شي کوشش پسی شروع دی د هندستان یو کس هغه بیا په لندن ډیر کې خخ دی دلته کې ناغه په فارسی یو مثنوی لیکلی و پاغه کې غټول د نصر الله خان نصر چې کوم د پښتو د چار بیتو کتاب مرتب کړو پاغه کې مغه چار بیت شامل دي امیش خلیل چې په دو جلد کې کوم د پښتو اکیډمان دغه کتاب خور شوی دا پښتو زړې چار بیت یا نوې چار بیت پاغه کې د غشته په افغانستان نه چې کوم د چار بیتو کتابونه د پښتو سندرې او داسې چاپ شوی نو پاغه کې دغه چار بیت شامل دي چې ستاسو کته شه
میدان خلق پختان دی دیر نواب میدان خلق پختان دی دیر نواب دیر نواب سر د وطن یزار وی قربانی گی غزا جوڑی گی دیر نواب غزا جوڑی گی برول ملے گا گھر کی گلی غزا جوڑی گی یہ بانڈر ملے گا گھر کی گلی غزا جوڑی گی جوڑی گی جدر نوابا غزا جوڑی
غر کیږي غزا جوړيږي یا باندې ملک غر کیږي غزا جوړيږي
بل جی دا ملکنڈ دوانه غزاګانې چې شوې نو په دې غزاګانو کې ولاغین ورسته نورم غزاګانې شته په دا ګری غزا ده د 1915 کې شوې ده دا ټولې په ولسی شاعرای کې محفوظ دي په دغه باندې د دې پورا غیز پروت دی په پښتو ادب کې خصوصا په ولسی شاعرای کې دا ډیر زیات خوارو دي د ملکنډ دا خبره چیرې دا یو مشهور ټپه ده چې په ملکنډ توره تیاره شو او ارونه توره زلوه چې رڼا شینه دا ټپه ډیره زیاته مشهوره ده بل لاله چې په ملکنی توپی چل کړو تر رنگ والا پوری او شیندل ګولونه دا پکې شو او بل دا ټپه چې دا ډیره مشهوره ده چې غبی ننګی زور شو پیرنګیان چترال لذینه دا دویمه مصره چی ده دا ټپه ټولی دا غی دي دغه شانتی دا اتل سوا او 1897 چې کوم دغه د جګړه وه نو په دې کې هم چې دی نو په لنډاکي ورته دیره سرتور په قیر دی او ډین پیرنګې د ځان په ویر دی دا مشهوره چاربیت ده دغه شانتې نورې هم ډېرې زیاتې چاربیتې او سندرې شته دی چې دا وخت په وخت باندې شاعرانو ویلي دي او په عوامي مجلسونو کې دا خورې دی او خلکو به یادولی په دې 1900 په دغه یو جنگ کې چې دی نو معصوم آبای چې دی نو په کې یو مشهور کردار تیر شوی دی د ډیری جولوګرام زمونږ د دې ملکنی جنس هغې په کې پوره کمان کړی و جنګ کړی و هغه هم په کې یاده شوي ده د یاسین چاربیته چې وه د یاسین چاربیته اکړي قتل د پیرنګو دا دغه چې دی نو مشهوره چاربیته و دا ډېره زیاته مشهوره ده او نور هم ډېرې زیاتې چاربیتې او سندرې په دې باندې شته دی دا چاربیته ډېره زیاته مشهوره شوې وه دغې 1899 د دې غزا په باب لکم چې سرتور پخیر کمان کړو د کلکتې نه راختلي پیرنګیان دي او غزا جوړېږي خزل می پسې روان دی او د کلکتې نه راختلی دی پیرنګ او خلکه ادبارو کې په سر جوړ کو جنگ هر یو غازی پی ځان سیزي لکه پتنګ د لنډاکي بابا سره ډېر هلکان دي او د کلکتې دا ډېره زیاته مشهوره چاربیته وه داسې نورې ډېرې زیاتې چاربیتې او سندرې چې دی نو په دې ځای کې خورې دي په خلکو ته یادې دي سو خو د خلکو نه هېرې شوې خو کوشش پسې مونږ هم کوو چې راټول یې کړو او سوم کړم نه مال خپل ایم پیل په دې مقاله کې د دې کافي حصہ راغونډه کړی ده ان شاء الله ولې په خپل وخت باندې به چاپ کړم
اوس صرف د برتانیې په خوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د ملکن په دغه جنگ کې برخه اغشتې ده که د پاک لمو معلومات راکړل چې دې د فوجي په حیث په دغه جنگ کې وو یا د اخباری رپورټر یا نمائنده په حیث دغلته موجود وو د ده په یاد کې په چکدره کې چرچل پکټ هم جوړ شوی دی
چې په دغه وخت کې چرچل نوې نوې کمیشن اغستې او بیا په چوټه مانی وو د سیندرز د کمې دغه اکیډمۍ نه فارغ شو نو هغه په دې جنگ کې شرکت کول غوښتل خو په جنگ کې خو په باقاعده فوج کې په هغه وخت کې نه شو راتلی نو هغه بیا د هندوستان کې د برطانوي جرنیل سره رابطه کړې وه او هغه دله یقین دهاني ورکړې وه چې ته راشه بهرحال دې چې بیا هندوستان ته راغې نو دې د اخباري نماینده په حیث د ډیلی ټیلیګراف د نماینده په حیث باندې راولېږو ملکنډ ته او دو د دې جنگ ټول رپورټینګ کړې د دې دا کم کتاب چې دی ملکنډ فیلډ فورس ما په پښتو کې ترجمه کړم دی دغه کتاب چې دی نو دا هغه رپورټونه دي کوم چې بیا په 1898 کې چاپ شو د برطانیې نه خو د دې مطابق دا یو خبره ده چې ډاکټر سلطان روم او نور محققین چې سونه تحقیق کړی دي نو هغه وی چې یاره په دې جنگ کې دې نه پنيغه نو شریک شوی دې چې راو رسیدو نو د ملکن او د چکدرې په مقام باندې او په ماندره کې چې کوم جګړه شو وړ ډېر خلک پکې مړو دا جنگ سر ته رسیدلې وو او بیا دا فوج چې دینو په ممن فیل فورس سے جوړ شو هغه د باجوړ په لار ممن دی جنسه ته بیا اوړېدو ځکه دا اور ټول لګېدلې وو د انګریزانو خلاف د بغاوت نو دې بیا الته کې دې سره شریک شو بهرحال دا خداغوی اپروچ دی خو دا چرچل خپل وینا دا د چیرې په دې جنگ کې شریک هم او بیا د یادگار په تور مانی د چک درې په مقام مانی چې کم پیکټ پیرنګیانو جوړ کړو سه په دې دا پیکټ جوړ کړی نو هغه د چرچل پیکټ په نوم مانی موسوم دی د چرچل په دې کې دغه کردار وو او داغه دغه کتاب چې دینو دا دومره زیات مشهور وو چې آئنده وې د دې دغه دا وو چې انګریزانو بیا کومه پالیسی جوړوله نو هغه پالیسی دغه کتاب پرانا کې جوړوله دا چرچل په دې جنگ کې کردار وو چې هغه پکې یا جنگ یې دلو یا راغلو خو چرچل په هغه وخت کې سیکنډ لیفټیننټ وو پیرنګیانو په فوج کې او په سورو کې دلته ځان خی چې په سورو کې شامل وو
سرتیرا زما کے سبنیرا وزما کے سبنیرا باندې دی خالیم بغم دی تل بربادیم آدے باندې دی خالیم بغم دی تل بربادیم نکی پتا مینا پتا باندی آبادیم تاکم کم سپت اکلم سپت اولا دی بیش میرا تاکم کم سپت اکلم سپت اولا دی بیش میرا تما خیر تبوریرا نهر یا و پیغل دا پتا نسر تیرا تما خیر تبوریرا
اوریدن کو دا پختونخوا دا لرغونی او تاریخی زایونو شخصیاتو او پیخو پا حق لاتا سو دا مشال ریڈیو لکلی شوی کتاب گندارانا هم معلومات حاصل اولی شه. نن مدتا دا ملکن پاسون یا مزاحمت پا حق لا چه پا کار اتل لسوا پینزنوی او اونوی کی زائی خلکو دا انگریز فوج خلاف کرو دا معلومات در کرل. دا یو بل پروگرام سره با نور ملمنو سره پختونخوا تاریخی ځایونو او پیښو په هکله خبرې کوو. خپل کوربا خالد خان ته اجازت ورکړي. د الله په امان.
دا خالد خان چې دغه راز تاسو ته یې دغه پروګرام وړاندې کړ. په دې پروګرام کې تاسو واورل چې د ملکنډ د سیمې جندول عمر خان او سرتور فقیر څه قسمه مبارزه کړي. اوس هم دې ته راځو چې پاکستان کې د خبریالانو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم فریډم نیټورک خیبر پختونخوا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه صوبه ګرځولي. فریډم نیټورک خپل کلنی پور د اپریل په دیرشمه جاری کړ چې پکې ویل شوی چې پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې ډېرې خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دغه راز ځینې بیا د وسلوالو لخوا د ځورونو سره مخ شوي دي. بلخوا بیا د پاکستان حکومت په وار وار ویلي دي چې دوی د خبریالانو خوندیتوب ته او دغسې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. هم پر دې موضوع خالدانیاز راپور برابر کړی. راځي چې په ګډه توګه شو.
پاکستان کې د خبریالانو د حقونو تنظیم فریډم نیټورک رپورټ شمیرو تر مخه تر ټولو زیاتې دویش مقدمې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ضد درج شوې دي. اسلام آباد کې د شل، پنجاب کې اتلس، بلوچستان کې سلور او جموں کشمیر کې د یو صحافي ضد مقدمه درج کړل شوې ده. د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک مشال ریډیو سره خبر کې ویلي د رپورت شمیرو مطابق خیبر پختونخوا د خبریالانو د پاره تر ټولو زیاته خطرناکه صوبه ده چې دلته خبریالانو ضد زیاتې مقدمه درج شوې دي او دوی زورولې شوې دي. نوموړی وایي پاکستان کې ورځ تر بله د خبریالانو د پاره ستونزې سیوا کیږي. دی وایي دوی د تیرو اته کلونو نه هڅې کوي چې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ژغورنې د پاره قانون جوړ کړل شي خو حکومت دې د پاره عملي کار نه کوي.
د تیره میاشت هم په اتلسم تاریخ په پېښور کې یو غونډه د ژورنالیستانو شوې وه. پکې دا غوښتنه بیا تکرار شوه چې باید چې صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د تیرو یولس کالونه په دغه صوبه کې حکومت کوي هغې دغه خپل بنیادي ذمهواري پوره کړې ده. دغه شانتې ژورنالیستان هم چې دي یا د میډیا ادارې هم چې دي هغوی هم په خپل ځای خپل کردار پوره نه ادا کړی. میډیا ادارې ډېرې کمې میډیا ادارې داسې دي چې د هغې سیفټي پروټوکول دي او بیا هغه پروټوکول په خپلو ژورنالیستانو باندې اپلای کیږي او د هغې امپلیمنټیشن نه بغیر یو ژورنالیست اجازه نه ورکړي کیږي چې هغه کار وکړي شي.
دا چې خیبر پختونخوا ولې خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناکه صوبه ګڼل کیږي په اړه شنونکو او خبریال لحاظ علی وایي دې سیمه کې نا امنی ده. دلته وسلوالې ډلې موجودې دي او جرمونو کې ککړ خلک هم ژوند کوي. د لحاظ علی په خبره دوی ته هم د لړکی ستونزې رامخته شوې دي ولی بیا یې هم سناس ډول کې خپل کار جاری ساتلی دی.
چې کله د ملال یوسفزی واقعا رااله د کوم ادارې سره زما تعلق و د فرانسیسي خبر رسان ادارې ایف پی سره نو هغوی مسلسل د هغې متعلق خبرونه چلول. دغه خبرونو کې د هغې هر اړخ د هغې ملګری د هغې سکول د هغې د ژوند سره تړلي هر موضوعات کور کېدل. نو طالبانو هم په دغه دوران کې راله چې تاسو د ضرورت نه زیات کورج دې وخت کې د ملال یوسفزی لور کوي نو داسې بند کوي. د یو صحافي په حیثیت باندې دغه کورج خو موږ بند نه کړ خو کومې ستوري چې به زما د پېښور د کرېډیټ لاین نه کېدلې هغه سٹورین باز ما دا اسلام آباد نا دا نور نون نا کی دلی خواہ کوری مونگا حاغ شان کردے دیو چکل طالبان بگی لکن ما بطل پدی که خوزنائی ما نا خو نور نور خلق دی چکی
دا صحافیانو نڑیوال تنظیم ریپورٹرز ویداؤٹ بارڈرز کال 2022 راپورٹ تر مخا دا میڈیا آزادی نملڑ کی یو سل اتیا ملکنو کی پاکستان پو یو سل اوو پنزوستم نمبر دے رپورٹ کی ویل شوی دی حکومت ترسنگ نوری ادارے ہم پو میڈیا فشار چائی فرزانہ علی پو خیبر پختونخوا کی لومڑی او یوازنی خزینہ بیورو چیف تا د فرزانہ علی پو خبرہ موجودہ وقت کی خبریالان ہم د مختلف وجوہاتو لوجی د نا امنی او بنیادی انسانی حقنو خلاف ورزو باندے دیر کم کار کئی چیل عمل د صحافت اصلی شکل لادرک شوی دے نوموڑی وائی مین سٹریم میڈیا باندے د عام اولس مسلو تا ډیر کم زیور کولی شي
زما کو خیال دے جرنلزم کو آلموسٹ ختم شوی دے دسی عجیب انتہا پسندی ماحول جوړ شوی دے چے اغی کے اغا اصل سٹوری چے دے اغا پاتے شوی دے اصل سٹوری سے دے اصل سٹوری مسئلے دی اصل سٹوری بارڈر ایشوز دی افغانستان زدہ زمونگا بارڈر ہو گورا آگے بارے کے افغان بارے کے افغان باشندوں بارہ کے ٹیررزم نہ متاثرہ افراد بارہ کے ٹیررزم نہ متاثرہ علاقوں بارہ کے سونا سٹوریز رازی اگر ٹی وی چلے ہی نہ التس کو صرف پریس ریلیز چلی گی خلق چدی آگا سیلف سینسرشپ کئی لگیا دے نارمل ہر چا پتا آگئی کمنٹ سی کہ مڑا پری حکومت سٹوریز پوجن استا سو جند خطرے کی آگا ما کوا
د فریڈم نیٹورک راپور کی ویل شوی دی چی تیر یو کال کی خیبر پختونخوا کی دو خبریالان وجل شوی دی چی ددوانو تعلق قبائلی ضلعوں سر دے قبائلی ضلع خیبر سرا تعلق لرون کے خبریال اسلام گل افریدے چی د تیرو شل کلونو رہاسی انسانی حقنو اقلیتی برادرائی نامنئی او افغان کڈوالو باندکار کئی وائی قبائلی سیمو کی کلہم حالات د خبریالانو د پارا سازگار ندی پاتی شوی او هم دغه وجدا چې ګڼ شمیر خبریالان وجل شوی دي اسلام ګل افریدی زیاته کړی دا د ناامنۍ د وجې خبریالانو د پاره کار کول ګران شي او بلدا چې د قبایلی ضلعو خبریالانو هغه شان تربیت هم نکېږي څنګه چې پکار دی
خبریالان په دې نه پوهیږي چې په کومې طریقې سره چې دی په دغه سخت یا کانفلیکټ زون چې مونږ ورته ویل کېږو په دې کې کار وکړي او د هغې له امله مونږ په دې تېرو وختونو کې ولیدل چې یو شمېر خبریالان په قبایلي سیمو کې چې شمېرې یې د 1400 نه وخله تر 1300 یا 1600 پورې دي هغه ووجل شول. د هغې یو نورو وجوهاتو تر څنګ یو اساسي علت دغه هم و چې د پروفیشنالیزم یا د خبر د رپورټ کولو چې دي هغه د سکل کمې هم دلته دی اوس هم دی او وړاندې مو او دغه به دغه تسلسل یې د کیسه روانه وي ځکه چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په د قبایلي صحافیانو د خبریالانو د روزنې پالنې لپاره کوم داسې نظام یا میکانیزم نشته که څه هم پخوا باندې ځینې نړیوالې ادارې وي چې دلته کې کار کولو خو د بندیزونو له امله د هغې کار هم تړلی شوی دی او د دوی د تعلیم او تربیې لپاره څه نظام یا سیسټم نشته دی.
انیلا شاهین په پېښور کې د تیرو 15 کلونو راهیسې خبریالي کوي. دا وایي نن سبا وخت کې د خبریالانو تر ټولو لویه ستونزه معاشي ده. زیاتره خبریالان د تنخواګانو څخه محروم دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې انیلا شاهین بیا وایي پښتنه ټولنه کې یوې ښځې دپاره خبریالي کول زیات ګران کار دی.
نو یو طرف ته خدای دې خوشاین خبره چې خزې لکه دا سافټ ایشوز نه لګ هارد تمر واچولې دا غوي کار کړ دې مخکې نه خښې وي دا غوي بیټس مخکې نه خښې وي دي. خو بل طرف ته کومه دا ګورو نو ما خبره دا چې سړو ته سکیورټي نشته نو خزې ته به کم ځای ورکړل کیږي.
د ریپورټرز وداوت بارډر د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان د خبریالانو د پاره خطرناک ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی. راپور کې ویل شوی دی کال 2023 کې پاکستان کې وہ خبریالان وجل شوی دی. دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
میں دا